سلام ستړي مشه وخت ما زیګر سلور بجې شوې صفی الله سانګ زایم د ازادي رادیو د خبري پروګرام ته مخ راغلاست وایم وړاندې اوري د ختیځ ولایت لغمان د امنیتی وضعیت په اړه لا هم اندېښنې پر خپل ځای دي.
جنگ اوس هم د فارسندو کې ده او پلکي تلفات او افیات چې شته دي.
د روغتیا وزارت وایي اویا فیصد افغان نجونې د میاشتني عادت په وخت روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري. په کندهار کې د هغو ماشومانو شمیر زیات شوی چې د وینې د کمښت له یو ډول ناروغي تلسیمیا کړیږي. زین الدین زیدان د مشهور اسپانیایي فوټبال لوبډلې ریال مادرید له روزنګري لاس واخیست. تر هر څه مخکې خبرونه له فریبا ظاهر اورو.
پس سر که ده مهم خبرونو سرچه که ده لغمان روختی مسئولین وی پده ولایت که ده تیری شاو خواهیوی اونی جگرو لکبل لشت لجه سل چپیان و شپاج مردی روختونونو تور ورسی بیدیم. افغان چارواکو ده کرونا و بعد خوریدو ده مخنیوی په هدف ده معاقد مدیل پر ده ودونو ده هوتلونو فعالیت وزنداو او ده آذربایجان زوکونو شپاج ارمانی پوزیان اسیر میولی. د خبرونو تفصیل د لغمان ولایت روغتیای مسولین وای په دی ولایت کې د تیری شاو خوایوي ونی جګړو لکبل لشتل ژ سلطنه ټپیان او شپاج مړي روغتونونه ته ورول سوي چې تقریبا ټول ملکیان دي. د لغمان د عامي روغتیا رئیس عبدالمعروف جلیلی نن ازادي رادیو ته ویل
په تیر شپږ ورځو کې د اجازه د اول نه تر ننه دغه لحظې پورې سل ټپیان راغلي چې په دې کې زنانه ځوانان سپینګیری ماشومان هم شامل دي. په دغه سل ټپیانو کې دوه نظامیان وو چې هغه هم سرسري ټپیان وو او د بعد هغه اولې کومک نه رخصت شوي دي او شپږ تنه پکې شهیدان.
تر دې وړاندې د ولایتي شورا مشر هم ویلي وو چې په دغو جګړو کې ملکي وګړو ته درنه مرګ ژوبل اوښتې خو دقیقه شمېره یې نه ده ښودلې. د سیمې اوسیدونکي هم د وایي چې ښایي دا شمېره تر دې نوره هم لوړه وي. اوسیدونکي وایي د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ جګړې لا هم د مرکز مهترلام په څنډو کې روانه ده او د افغان ځواکونو نیول سوي پوستې لا هم د طالبانو په ولکه کې دي. خو سیمه ییز امنیتي مسؤولین بیا وایي د الینګار او الیشنګ ولسوالیو پر لوري عملیات روان دي او ډېری سیمې بېرته له طالبانو نیولې خو طالبانو خبره رد کړی ده. د کډوالو چار وزارت هم ویلي چې په دغو جګړو کې زرګونه کورنۍ بې ځایه سوي دي. تفصیل په همدې خبرونه کې اوریدای سي. په ننګرهار کې وی چاودنی د کامې د ولسوال په ګډون درې تنه ټپیان کړل. د ننګرهار د امنیت قمندانۍ ویان فرید خان ازادي رادیو ته وویل چې نن سهار شاوخوا اته بجې او 15 دقیقې د جلال آباد ښار د اتمی ناحیې اړوند دامان سیمه کې د کامې د ولسوال شریف الله فضلي پر موټر نشلول سوی ماین وچاودید.
کامې ولسوال خپل دو تنو معتزینو سره د وظیفې خپل روانو په دې موټر کې چسپکي مینځې په ځای شوي او چې دوی چاودنه کړې ده. متاسفانه ولسوال هم پکې زخمي دی او دوه تنه نور سرتېري هم د دې زخمیان دي.
د دې پېښې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی اخیستی. اخوا په فرا ولایت کې یو سیمه ایز ښځینه چارواکی د وسلوالو په ډزو وژل سوی. د فرا د امنیت قمندانۍ ویان فاروق حضرتی نن ازادي راډیو ته وویل چې کبرا فایزه په فرا ولایت کې د ماشومانو د تربیت او اصلاح حقوقي مدیره و چې د امنیتي مسؤلینو له همغږۍ پرته د طالبانو تر نفوذ لاندې سیمې ته په خپل سر تللې وه. ښاغلي حضرتی وویل چې د دې مېرمنې مړی نن سهار د فرا د مرکز اړوند په کوکشیر سیمه کې وموندل سو. نوموړي دا کار د طالبانو وبله خو وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. افغان چارواکو د کورونا وبا د خوریدو د مخنیوي په هدف د موقت مودې لپاره د ودونو د هوټلونو فعالیت وځنډاوه. کابل ښاروالۍ د یوې ابلاغي په خبرولو سره نن وویل چې دا پریکړه د دولت د کابینې لخوا سوي او تر ثانی امر پورې دي دغه هوټلونه تر راتلونکي اونۍ پورې نه ریزرو کیږي. په دې ابلاغي کې راغلي چې د کورونا وایرس د درېیمې څپې ډېری پېښې له همدې هوټلونو سرچینه اخلي ځکه خلک ټولنیز واټن او د روغتیا وزارت سپارښتنې نه مراعتوي. د افغانستان د روغتیا وزارت په دې وروستیو کې په دې هیواد کې د کورونا وایرس د پیښو د ډېرېدو او هم له همدې ناروغۍ څخه د خلکو د مړ کېدو خبرداری ورکړی. د وزارت له خلکو په کلکه غواړي چې روغتیایي سپارښتنې یې جدي وګڼي او له دې وبا ځان او نور خلک وژغوري. د لال او سرجنګل ولسوالۍ اوسیدونکو نن سهار د غور کابل لوی لاره وتړله. دوی د دې اقدام دلیل د مرکزی لوی لارې امنیت ته نه پاملرنه یاده کړې. د غور د ولایتي شورا غړي عبدالحمید ناطقي چې د معترضینو په ډله کې دی نن ازادي راډیو ته وویل چې خلکو د اعتراض په توګه دا لاره تړلې چې ژغی تر حکومت پورې ورسیږي. دغو معترضینو د یو پرېکړې لیک په خپرولو سره پر دې لویه لاره د امنیت ټینګولو او هم د فیروزکو او لال او سرجنګل ترمنځ لارې کې د دوو امنیتي پوستو د جوړېدو غوښتنه کړې ده. و میاشت کې د غور هرات او غور کابل پر لارو و مسافر د نامعلوم وسوالو له خوا وژل شوی چې د لال او سرجنګل ولسوالۍ اوسیدونکی و. زموږ غله ازادي راډیو لري. د آذربایجان ځواکونو شپږ ارمنی پوځیان اسیر نیولې دي. د آذربایجان دفاع وزارت وایي دغه ارمنی پوځیان نن سهار په کالباجار سیمه کې هغه محل ونیول چې په سرحدي سیمو کې د آذربایجان د پوځي مرکزونو پر لور تللې سړک په اوږدو کې د ماینونو ښخول. ارمنستان بیا وایي چې دغه ځواکونه په سیمه کې د انجینرۍ په کارونو بوخت ول. تر دې وړاندې ارمنستان آذری ځواکونه تورن کړي وو چې په سیونیک او ګیغارکونیک سیمو کې له سرحده تیر شوي او دا کوي چې دا سیمې د دوی د خاورې اړوند دي. خو آذربایجان وایي چې د دې هېواد پوځیان د خپلې خاورې په هغو سرحدي برخو کې ځای پر ځای شوي چې په ژمي کې ورتګ نسي کېدی. او د امریکا متحده ایالات او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا اروپایي غړو هېوادونو په بیلاروس کې د یوې مسافر وړونکې الوتکې د اجباري کښېناستو په اړه د بیړنیو تحقیقاتو غوښتنه کړې. دغو هېوادونو د هوایي چلند له نړیوال سازمان څخه غوښتي چې دا تحقیقات وکړي. په هغې اعلامیې کې چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تړلې دروازې تر شا غونډې وروسته وسوه، د بیلاروس د حرکت د نه منلو وړ بلل سوی او د دې پیښې ته عملانو د حساب ورکولو غوښتنه سوې ده. د راین ایر په نامه د اروپایي شرکت یوه مسافر وړونکې الوتکه په دې وروستیو کې د الکساندر لوکاشینکو د حکومت د یوې میګ نویش ډول الوتکې لخوا په مینس کې کښېناستلو ته مجبوره سوې ده. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل کولای شي. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو دات کام کې ولولې. اوس هم ورزو لغمان ته. په لغمان کې لا هم د جګړو د زیاتېدو اندېښنې شته. د لغمان د ولایتي شورا رئیس عتیق الله عبدالرحیمزي ازادي راډیو ته ویلي چې د لغمان د مرکز مهترلام ښار شاوخوا اوس هم د افغان پوځیان او وسلوالو طالبانو ترمنځ جنگ روان دی. ښاغلي عبدالرحیمزي د ملکیانو ته د مرګ ژوبلې د اوښتو اندېښنه هم ښودلې ده. خو افغان امنیتي چارواکو ویلي چې په الیشنګ او الینګار کې د طالبانو پر ضد عملیات روان دي او پرمختګ یې کړی. جزئیات په دغه راپور کې.
په لغمان کې د جګړې تپه لا هم توند ده. جګړه د مرکز مهترلام ښار له څنډو لیرې نه ده تللې او لا هم د دې ولایت د بیلابیلو سیمو له اوسیدونکو قرباني اخلي. د لغمان ولایتي شورا وایي چې په تیرو څو ورځو کې د الینګار په استقامت د طالبانو له لوري نیول شوي امنیتي پوستې لا هم د وسلوالو مخالفینو په لاس کې دي او امنیتي او دفاعي ځواکونه کرار پرمختګ کوي. د ولایتي شورا رئیس عتیق الرحمن عبدالرحیمزي ازادي راډیو ته وویل چې د جګړې له امله ملکیانو ته هم درنه مرګ ژوبله اوښتي خو دقیق شمیر یې په اړه نه لري.
ملکی تلفات واقعیت چې شته دي، ځکه چې دا زمونږ هوایي ځواکونه په ژ کې عملیات کوي نو ولسونو ته هم پکې مرګ ژوبله اوړي. دا شته ده خو دقیق معلومه نه ده چې اوس.
نوموړی د جګړې له ښکېلو اړخونو غواړي په داسې حال کې چې په لغمان کې د غنمو فصل حاصل ته برابر دی باید جګړه پای ته ورسوي او د سیمې خلک پرېږدي چې خپل فصلونه راټول کړي. اخوا د لغمان د ولایتي روغتون مسؤلین وایي چې د لغمان د تیرو شپږ ورځو په نښتو کې لږ تر لږه سل ملکیان ټپیان شوي او شپږ نور وژل شوي دي. د لغمان د عامې روغتیا رئیس عبدالمعروف جلیلی
په تیر شپږ ورځو کې اندجوزا د اول نه تر ننه دغه لحظې پورې سل ټپیان راغلي چې په دې کې زنانه، ځوانان، سپینګیری، ماشومان هم شامل دي. او په دغه سل ټپیانو کې دوه نظامیان وو چې هغه هم سرسري ټپیان وو او د بعد هغه اولې کومک نه رخصت شوي دي او شپږ تنه پکې شهیدان.
نوموړی وایي ځینې ټپیان له لومړنۍ درملنې وروسته خپلو کورونو ته ستانه شوي دي خو د لغمان یو شمېر اوسیدونکي وایي ښایي د مرګ ژوبلې شمېر له رسمي شمېرو زیات وي. دوی وایي زیات شمېر ټپیان د ننګرهار حوزوي روغتون ته هم انتقال شوي دي. د سیمې اوسیدونکي وایي دوی هیله لرله چې دې ولایت ته د افغان ځانګړو ځواکونو د ورتګ سره سم به جګړه پای ته ورسیږي خو دوی په وینا جګړه لا هم روانه ده. په ورته وخت کې د لغمان امنیتي مسولین وایي چې اوس مهال امنیتي او دفاعي ځواکونه د الینګار او الیشنګ پر لور د پرمختګ په حال کې دي او زیات شمیر سیمې له وسلوالو طالبانو بیرته نیول شوې دي. د لغمان د امنیت قومندانۍ ویان شفیولا افغانیار ازادي راډیو ته وویل چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د ملکی مرګ ژوبلې د مخنیوي په هدف قرار پرمختګ کوي. اخوا د افغانستان دفاع وزارت وایي چې کارتیا پیدا شي یاد ولایت ته به د طالبانو د ځپلو په موخه نور ځواکونه هم واستول شي. د دې وزارت مرستیال ویان فواد امان ازادي راډیو ته وویل
نیروها به اندازه کافی در ولایت لغمان مست.
په لغمان ولایت کې د امنیتی طرحو او اړتیا له مخې په کافی اندازه ځانګړي ځواکونه ځای پر ځای شوي دي. موږ هڅه کوو چې حالات ژر تر ژره عادي شي، که نور ځواکونو ته هم اړتیا شي یاد ولایت ته به واستول شي. موږ ژمنه کوو چې په هر حالت کې د خپلو خلکو ساتنه کوو.
مبارزه خان کړ
خود طالبانو یو ویان زبی الله مجاهد وایي چې د دوی لوري نیول شوي سیمې لا هم د دوی د وسلوالو په لاس کې دي. نوموړی وایي دوی د ملکی وګړو د ساتنې پوره هڅه کوي او تور پوری کوي چې د افغان ځواکونو په هوایي حملو کې ملکیانو ته مرګ ژوبله رسیږي، هغه تور چې افغان دفاعي ځواکونه یې نه مني. د لغمان اوسیدونکي وایي لا هم د جګړو له سیمو محترلام ښار ته د کډوالو کورنۍ را روانې دي. دوی غوښتنه کوي چې حکومت باید ژر تر ژره له دې کورنیو سره د مرستو لړۍ پیل کړي. د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي تر دې دمه د لغمان د جګړې له امله لږ تر لږه شپږ زره کورنۍ بې ځای شوي، خو دوی یوازې له زرو کورنیو سره لومړنۍ مرستې کړي او له نورو سره هم مرستې کیږي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه
وربشو. پاکستان ته د پاکستان د هویت پانو یا شناختی کارتونو ادارې نادرا افغان کډوالو ته سمارټ کارتونو ورکول پیل کړي. د می په 15مه د کډوالو نړیوال ادارې یو ان ایچ سی آر په خبر پاڼه کې ویلي چې سګنی کال تر پایه پاکستان کې میشت افغان کډوالو ته سمارټ کارتونه ورکول کیږي. تمه ده دغه سمارټ کارتونو څخه وروسته چې پکې سیم کارتونه هم ځای پر ځای شوي دي، افغان کډوالو ته خدمات په ښه شکل باندې ورسول شي. د پاکستاني چارواکو په خبره هلته د څه باندې څوار لس لکه افغان کډوالو لپاره د نوملیکنې څلوېښت مرکزونه پرانیستل شوي دي. په دې اړه پام وکړئ د آزادې اروپا مشال راډیو د خبریال راپور ته.
د پاکستان د شناختی کارډونو ادارې نادرا افغان کډوالو ته سمارټ کارډونه ورکول شروع کړي. د مې په 15مه د مهاجرینو ته خدماتو نړیوالې ادارې یو ان ایچ سی آر لخوا د جاري شوي خبر پاڼې تر مخه دوی ویلي دوی د روان کال تر اخیره پورې د پاکستان دننه افغان کډوالو لپاره د سمارټ کارډونو ورکول وخت مقرر کړی. د نادرا محکمې په تکنیکي مرسته دغه کارډونه د پاکستان د سفران وزارت او د یو ان ایچ سی آر په کوششونو ورکول شروع شوي. د یو ان ایچ سی آر په وینا چې پاکستان کې څوار لس لکه افغان کډوال میشتي چې د سمارټ کارډ د رجستریشن لپاره ورته څلوېښت مرکزونه جوړ شوي. د محمد دو په اکاونټ کې مشت یو افغان کډوال محمد شفیق کاکړ وای تلويخ کال وړاندې پاکستان ته کډوال شوه. دا وخت خپل روزګار کې خوده زیاتوي چې تر دې وخت پورې دوی په خپل نوم نه خو بانک اکاونټ جوړول شي او نن نور داسې کارونه کول شي چې ګنې د دوی روزګار ورسره خشي.
موږ ډېر خوشاله به خبره موږ ته تلويخ کال تیر کو موږ غاړو ماړو ما سلام موږ سره لیسن هم جوړ درو په پاکستان کې وزیر جوړ درو د پاره موږ دا ډېر هغه مشکلات اوس به خبره موږ خوشاله چې دې کارونه
سلیم خان لقمانی هم په مومند کې د تیرو څلوېښتو کالونو راهیسې ژوند کوي. د جلال آباد اوسیدونکی دی او په خپله په پاکستان کې سبق ویلی او د کورنۍ ځوانان له هم سبقونه وای. دی وای هر کله به چې په کالجونو یونیورسيټیانو کې داخلي اخستی د مشکلاتو سره مخ کېدل او دا ځکه چې نه خور سره د مومند ډومیسایل او نه ور سره سمارټ کارت
یا سکول یا کالج کې داخلي مخسل دا ټول مسائل دی غټ ستونزې وي چې افغان کډوالو ته به وي او دا اوس د سمارټ کارت په ذریعہ باندې ان شاء الله دا ټول حل شي او یقینا دا ستاینه ورده او موږ ان شاء الله ستایو.
د یو ان ایچ سی آر پوینه چې هر هغه کډوال چې د دسمبر تر د یو دیرشمې 2015 پورې د افغان کډوال په حیثیت پاکستان کې رجستر وو ورته سمارټ کارت ورکول شي. خبر پانه کې راغلی چې د نادرا محکمې لخوا د افغان کډوالو هر رقم شناخت شوی لکه د دوی معاشي حالت، تعلیم، صحت او نور. اوس چې دوی دا کارونه واخلي نو دوی به په کاروبار کې هم ډیره ګټه وکړي. د سفران د قائمه کمیټې چیرمن او د محمود نور د قامی سیملي غړي ساجد مومن مشاد رډو ته وویل هر کله هم که افغان کډوالو د کارت اخستو کې او یا بیا د کارت اخستو وروسته هر رقم قانوني مسله وه باید د سره او یا دغه کمیټې سره رابطه وکړي. چې دوی ورته ټول مشکلات هوار کړي.
چې د کارت جوړولو چې کم ضرورت دی هغه نورم ورځ په ورځ صرف د دې د وجې نه زیاتېږي. امریکا چې کوم انحلال افغانستان نه کیږي نو دلته به زه دا وایم چې زمونږ کپونډري باندې او که دلته سیکورټي ریزن په وجه باندې ډېر سیزونه به داسې چې ګورنمنټ آف پاکستان به اوس د دې سیزونه خیال ساتي. زمونږ چې څومره افغانان رونه دي کوشش دي وکړي چې هغه ځان رجسټر کړي او د هغه کارت ترلاسه کړي.
د خبر پاڼې تر مخه حکومت دا هم ویلي چې هر هغه مرکز چې پکې کډوالو ته کارډونه ورکیږي پکې د کورونا د احتیاطي لارښوونو خیال وساتل شي او هر کډوال ته چې د موبایل پیغام د لارې کومه ورځ خودل شوی ده د هغې ورځې نه وړاندې او یو وروستو دي د کارډونو مرکز ته نه ورځي. شانواز ترغزه مشال ریډیو پېښور.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په دې هیواد کې لاویا سلنو زیات نجونې د میاشتني عادت په وخت صحي خدماتو ته لاسرسی نه لري. د دغه وزارت چارواکو په کابل کې د نجونو د میاشتني عادت په وخت کې د نظافت نړیوالې ورځې په لمانځغونډه کې وویل د عامه پوهاوي نشتوالی اوس هم په دې برخه کې یوه جدي ستونزه ده. پوهنې وزارت بیا په دې برخه کې په ښوونځیو کې نجونو ته د اسانتیاو کمښت بله جدي ستونزه یادوي. نور حال په دغه راپور کې
میاشتنی عادت یا حیض هغه څه چې ځوانې مېرمنې ورسره په میاشت کې یو ځل مخامخ کیږي خو په افغاني کلتوري ټولنه کې ډېرې داسې نجونې دي چې له دې حالته بې خبره او په اړه یې عامه پوهاوی نه لري. درویش کلنه رویا د دې ډلې یوه ده. هغه په کابل کې ژوند کوي.
یو لس کلنه وم چې میاشتنی حالت را باندې راغی خو له بده مرغه سخته تبه مې درلوده او په ښوونځي کې راته په دې اړه چا معلومات هم نه و راکړي خو کورنۍ مې هم ممکن په دې فکر و چې اوس د دې حالت په اړه معلومات تو وختي دی. زیات څه یې راته نه ویلي. زه هم نه پوهېدم چې کله میاشتنی حالت را باندې راغی. دوه ورځې وروسته ډېره وېرېدلې وم. له ځان سره راته رنګارنګ فکرونه راولېدل او له ډاره مې مور ته هم نسو ویلی خو د درې ورځو په تېرېدو سره ډېر یو بد حالت سره مخ شوم.
خو دا ښایي یوازې رویا نه وي چې له دې حالت سره مخ شوي او له ویرې یې خپله دا ستونزه له چا سره نه ده شریکه کړې بلکې شمېرې ښایي سلګونه او انځورګونه ته ورسیږي. خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په دې برخه کې عامه پوهاوی کولی شي ډېری نجونې له دې حالته وژغوري. د دې وزارت سرپرست وزیر وحید مجروح په کابل کې د میاشتنی عادت د نظافت نړیوالې ورځې په لمانځغونډه کې وویل د میاشتنی عادت په وخت کې ډېری نجونې د خپل حالت د بیان په برخه کې ویره لري او دا د اندېښنې وړ ده.
اگر در مبحث عادت ماهوار امو بدبینی
د میاشتنی حالت په وخت کې هغه غلط او ټولنیزه بدبینی لمنځه یونسو هغه سړنه چې په 2018 کال کې شوه 50 سلنه زمونږ خويند زناوړه دودونو او ټولنیزو شرمونو لوجه په دې برخه کې په هوای نه لري. په دوی کې بیا سلنه هغه خويند دي چې روغتي خدماتو ته لاسرسی نه لري.
متاسفانه دسترسی به متمهیدات بهداشتي ندارن.
هغه په ښوونځیو کې د میاشتنی حالت په اړه د عامه پوهاوي پر پیل ټینګار کوي. په ورته وخت کې د افغانستان پوهنې وزارت سرپرست وزیر رنګینه حمیدی که څه هم په ښوونځیو کې د لازمو اسانتیاو د کمښت خبره کوي خو وایي چې په دې اړه اقدامات پیل شوي دي.
بین المللی دوستان هم خلک چې انتقاد په وزارت معرف لري هم وطنان دا وایي چې 3.2 میلیونه شاګردان اوس هم د مکتب څخه د باندې چې د هغه 80% انجینکان دي. یعنی چې واړه دي موږ هغه باید جذب کړو مکتبو ته. اما وخت چې موږ جذب کړل د دوی ساتل د 12 صنف پورې بله ستونزه ده خصوصا د انجونو په هکله.
اغلی حمیدی وایي د دې حالت د کابو کولو لپاره د بهرنیو ډونرانو د جلب لپاره هم هڅې روانې دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې میاشتنی عادت هغه حالت دی چې نوې پیغلې د لومړي ځل لپاره له 9 تر 14 کلنۍ پورې پرې اخته او وروسته پرته د امیدوارۍ له مودې په عادي ډول په هرو 8 ورځو کې یو ځل ورته پیدا کیږي. د دې وزارت د معلوماتو له مخې دغه حالت کې باید نظافت ته خاصه پاملرنه وشي او که پام ونه شي د نورو ناعلاجه ناروغیو سبب کیږي.
جوان
طریقه پولیس موجود شوی دی
تا کارو سیستم هغه چې سکر مریض راغی
آزادی
خزینه تر اجازه نو ورکې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګولا وا د شری
په هنه
اوس نو یم په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مونږ پس مګه کینو.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام 0.5 صفه.
په کندهار کې په تلسیمیا ناروغۍ د اخته ماشومانو شمیر زیات شوی. د دې ولایت د میرویس روغتون مسؤلان وایي له دوی سره په دې ناروغۍ اخته شپږ نیم سوه ماشومان ثبت شوي چې یو شمیر په میاشت او یو شمیر نورې په څو اونیو کې وینې اخیستو ته اړتیا پیدا کوي. د روغتیایي مسؤلونو په وینا دغه ماشومان په ارثي ډول په تلسیمیا ناروغۍ اخته دي چې له امله یې ناروغ په پرلپسې ډول وینې اخیستو ته اړ کیږي. په دې اړه پام وکړئ له کندهاره دغه راپور ته.
د کندهار میرویس روغتون ته لسکونه ماشومان هر ورځ د وینې اخیستلو لپاره راوستل کیږي. د هغه ماشومان دي چې په تلسمیا ناروغۍ اخته دي. له دې ماشومانو یوه یې څورلس کلنه شمسیه ده چې د تیرو څورلس کلونو راهیسې د دغه ناروغۍ څخه کړیږي. شمسیه اوس په شلو ورځو او ان کله کله په اونۍ کې هم وینې اخیستلو ته اړتیا پیدا کوي.
پښې مې خوږېږي، پر سر مې درد دی چې ولاړ سم ګزارېږم او بدن مې مړ خوراک ته مې شان ته میوه نه کېږي، تر وترو شان ته میوه کېږي. سر مې درد چې ولاړ سم داسې څنګېږم غزارېږم، یو وخت اوتاب اوته یو وخت شلو شپو کې چې نه جوړه یم، بیا یې په دوو یا ترو ورځو کې راکوي. یا درما غټه نسوي چې درما چې کوي په عمر درما کشنیانې او په غټواله درما غټې.
د شمسی پلار محیب الله وایي دوه نور اولادونه هم په دغه ناروغۍ اخته دي چې یو ماشوم یې د دې ناروغۍ له امله مړ سوی دی. هغه د خپلو اولادونو په شمول په دې ناروغۍ د ټولو اخته ماشومانو د درملنې لپاره د حکومت همکاري غواړي.
درې اولادونه مې په دغه مریضۍ اخته دي، یو په دغه مریضۍ کې مړ سوی دی. هره میاشت وینه ورکوم. دوه مې زامن دي، یوه مې لور. لور مې تقریبا څوارلس کاله کېږي چې زه وینه ورکوم. دا یو زوی مې د اوو کالو دی، بل د درو کالو دی چې وینه ورکوم. دا خلک وایي دا جرمني ته، په جرمني کې د دې تداوي کېږي او د نور د هډوکو مغز وراچي. نو د حکومت سره د دولت سره مې دا غوښتنه ده چې یوازې نه زما دا، د ټولو مسلمانانو د اولادونه چې په دا تلسمیا مریضۍ اخته دي، د دغو ګردو یو لاره چاره پیدا کړي.
په کندهار کې د میرویس افزوی روغتون د ماشومانو د واټ مسؤل ډاکټر محمد صدیق تلسمیا یې ورسي ناروغي ګڼي او وایي چې دا ناروغي د مور او پلار څخه ماشوم ته انتقالیږي. د ډاکټر صدیق په وینا د دغه ناروغۍ له امله د ناروغ د وینې سره کوریات تخریبیږي چې له امله ناروغ د وینې په کمیدو اخته کیږي.
د تلسیمیا ناروغي چې ده، دا خپله د وینې یو مریضي ده چې د دې په واسطه د مریض سره کرویات تخریبیږي. یعنی سره کرویات یې تخریبیږي، معنا دا چې وینه یې تخریبیږي، نو بیا دا چې وینه یې کمیږي. او دا چې ده، دا مخصوص جین په واسطه د مور څخه یا د پلار څخه دا انتقالیږي و اولادو ته. یعنی دا اصلا یو ارثي ناروغي ده. دا چې پداخ پلوی کې چې دوستیان سره کړی دی، دا داسې صرف ساده واضح خبره نه ده، خو بیا هم یو څه رول لري.
ډاکټر صدیق وایي له دوی سره په تلسمیا ناروغۍ اخته شپږ سوه پنځوس ماشومان ثبت شوي چې یو شمیر یې په میاشت او یو شمیر نور یې په څو اونیو کې وینې اخیستلو ته اړتیا پیدا کوي او دوی ورته د وینې له بانک څخه وینه ورکوي.
زموږ سره تقریبا شپږ سوه پنځوس شاوخوا کې د تلسمیا ناروغان بستر دي، خو دا بعضې داسې چې په میاشت کې یو وارې مراجعه کوي، بعضې بیا دا چې ډېر پیشرفته شوي، ډېر بارې وینه اخیستې ده. په بدن کې تاثیرات د هغه د اوسپنه چې پاتې کېږي د هغه تاثیرات یې، نو بیا ژر ژر مراجعه کوي. اوس تېره میاشت چې موږ شپږ نیم سوه مریضه رجستر لرو، مګر موږ اووه سوه دوه اتیا مریضانو ته وینه ورکړې ده.
روغتیا پالان وایي په افغانستان کې په تلسمیا ناروغۍ د اخته ماشومانو د درملنې امکانات نشته او دوی یوازې په دوامداره توګه د وینې ورکولو د لارې د هغوی ژوند ژغوري.
روسه تر دې چې لویدیځو هیوادونو د ملګرو ملتو امنیت شورا ته شکایت وکړ چې د بیلاروس چارواکو مسافر وړونکو الوتکه په زور کې نیولې او خپل یو مخالف له دې الوتکې ښکته کړی، د ملکی هوایي چلند نړیوالې ادارې ژمنه وکړه چې دا مسله به وڅېړي. روانه اونۍ بیلاروس د راین ایر هوایي چلند یو الوتکه د جنګي جټ الوتکې په زور په پلازمینه مینسک کې ښکته کړه. تفصیل په دغه راپور کې.
د ملکی هوایي چلند نړیوال سازمان نن بیړنۍ غونډه لري او پکې د بیلاروس له لوري د بیا مسافر وړونکي الوتکې د سنولو او له دې الوتکې د دوو تنو د نیولو مسله څېړي. دا غونډه وروسته تر دې کېږي چې لویدیځو هیوادو د ملګرو ملتو له امنیت شورا هیله وکړه چې د ملګرو ملتو د ملکي هوایي چلند اداره د دې قضیې تحقیقات وکړي. د ملکی هوایی چلند نړیواله مؤسسه به دا وڅېړي چې د مې په درویشتمه راین یاره الوتکه چې له یونانه لیتوانیا ته روانه وه په زوره په پلازمېنه مینسک کې د بیلاروس د استبدادي چارواکو له لورې کښېنول شوې او له دې الوتکې د اپوزیسون یو فعال رامن پراتاسفیچ او د هغه انډیواله نیول شوي دي. د امریکا متحد ایالاتونو او د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د لویدیځې اروپا غړیو د چهارشنبې په ورځ له امنیت شورا وغوښتل چې د دې پیښې بیړنۍ څېړنې وکړي. د تړلو دروازو تر شا د امنیت شورا تر غونډې وروسته په خپره شوي بیان کې راغلی دی چې داسې پیښه کله نه وه شوې او د منلو نه ده. په بیان کې له مسؤولو کسانو سره د حساب کتاب غوښتنه هم شوې ده. امنیت شورا پر بیلاروس هم غږ کړی دی چې سمدستي پراتاسفیچ او د هغه انډیواله سوفیا ساپیګا خوشي کړي. په هغه بیان کې چې استونیا، فرانسې، آیرلند، بلجیم، جرمني، ناروې، بریتانیا او د امریکا متحد ایالاتونو لاسلیک کړی دی ویل شوي دي چې دوی دا پیښه په بشپړ ډول غندي او دا د بیلاروس د چارواکو له لورې د ټولو مخالفو غږونو د غلي کېدو هڅه ده. بیلاروس هم د نړیوال هوایي چلند د سازمان غړیتوب لري او دې سازمان د اونۍ په پیل کې ویلي وو چې دوی په زوره د الوتکې د کښېنولو پیښې سخت اندېښمن کړي دي. د 1944 کنوانسیون له مخې د نړیوال هوایي چلند مؤسسه رامنځته شوې ده او دا کنوانسیون حکم کوي چې هر هیواد د خپلې خاورې پر سر د فضا واک لري، خو په ورته وخت کې د وسلو په زور د ملکي الوتکې له راښکته کولو باید ډډه وکړي او که چېرته د الوتکې مخه نیول کېشي سپرلیو او الوتکې ته باید زیان ونه رسېشي. الوتکه هغه وخت کښېناستو ته مجبوره شوه چې مثبت مشر الکساندر لوکاشنکا وی میک 9 جنګي الوتکې ته امر وکړ چې دا مسافر وړونکې الوتکه راوګرځوي. پر دې پیښې ګڼو نړیوالو غبرګونونه ښکاره کړي دي او د اروپا هوایي چلند له ټولو هوایي چلندونو غوښتي دي چې د بیلاروس پر سر الوتنې ونه کړي.
اوس هم د فوټبال مینوالو ته یو خبر چې ښایي ښه خبر نه وي، البته هغه هم د ریال مادرید د فوټبال لوبډلې مینوالو ته چې د اسپانیا د لا لیګا لیګ یو مشهوره او وتلی ټیم دی. امید مرزبان، زینین زیدان چې د دغه ټیم سر روزونکی دی، خپل دندې پریښې، علت یې څه دی او ولې دا کار کړی؟
سلامونه صفی جان تاسو ته او ټولو اورېدونکو ته. او دا خبره سمه ده چې زیدان نن اعلان وکړ چې نور ریال مادرید سره مربی په حیث به پاتې نه شي. ریال مادرید په خپل ویب سایت کې لیکلی او خپل فیسبوک کې لیکلی چې زیدان دا کار پریښی، که څه هم د ده قرارداد تر 2022 کال کې ریال مادرید سره وو.
دای خو د ریال مادرید سره ډیره سابقه لري د لوبغاړي په صفت باندې، بیا وروسته د روزونکو په صفت باندې. تازه څه وخت دغه کار فایل کړی او یعنی تاریخونه څه؟
بله، زینالدین زیدان یو د ریال مادرید ډیر مشهور لوبغاړی او مربی دی. د ریال مادرید سره هم د مربی په حیث او هم د لوبغاړي په حیث ډیر قهرمانیان ګټلی. زیدان په لومړی ځل په 2014 کال ریال مادرید ته راغی د مربی په صفت، تر 2013 کال همدلته پاتې شو. په همدغه مدت کې چې 2 کاله او 15 میاشتې کېږي 9 قهرمانۍ وګټه د مربی په توګه. خو بیا وروسته ریال مادرید خوشی کړه او لاړه، خو ډیر تیر نسو، تقریبا 1 کال وروسته 2019 کال کې بیرته ریال مادرید ته راغی.
د ریال مادرید وته اوس خو اعلان وکړ اسمان. فکر کوي چې داس یو تکړه روزونکی بیا ریال مادرید پیدا کی او د ځای ناستې بشي؟
ریال مادرید داس یو تیم دی چې معمولا داس ریال مادرید غونډه تیمونه معمولا داس لوړې جوړې ویني، خو بیرته ژوندۍ کیږي. خو ډیر کسان اوس احتمال شته چې د ریال مادرید مربی شي او دا احتمال هم شته. یو خو انټونی کونته دی چې اوس د اتلتیکو مادرید تیم دی او هغه تر اوسه پورې خبرې نه دی، خو دا هغه شایان دي چې خلک خپله فکر کوي. تر اوسه هیڅ رسمي اعلان نه دی شوی، څو نور مربیان هم شته.
د مورینیو د راتګ خوب امکانات نشته.
زه فکر نکوم مورین با بیرتا ریال مادرید راشی. خو نور مربیان شته د ریال مادرید پخوانی لوبغاړي چې اوس مربیان دي د ریال مادرید په بی تیم کې، شاید هغوی ته یو چانس ورکول شي. او دا هم یو خبره ده چې دا احتمال شته چې زیدان د فرانسې د ملي لوبډلې مربی هم شي.
د زیدان موجودیت تاسو اترو سه اشاره وکړه چې نه هتل ولی او ګټلې څومره مهمه و د ریال مادرید لپاره. بل دا چې دغه سه لوی ټیمونه که خپل اصلي روزونکو له لاسه ورکې، فکر کوي چې سخت به ورته څنګه، ځکه چې بارسلونا پپ ګارډیولا له لاسه ورکه، بارسلونا د چا خبره تکه تکه شور، پس ریال مادرید خو زمرینیو له لاسه ورکه ډیر خو وخت نه درلود، یعنی هغه پر ځای چې کوم کسان راغلی.
زما په نظر ریال مادرید داسې ټیم دی چې بیرته خپل اوج ته راځي او په بیرته خپل اوج ته رسیږي، ځکه چې داسې غټ ټیمونه خلکو باندې وابسته یا تړلی نه دی. کله کله داسې کېږي چې یو څو میاشتو لپاره دوی په یو بحران کې پاتې کېږي او بیرته خپل ځان راجوړوي او بیرته قهرمانی نیسي. او ریال مادرید هم داسې یو ټیم دی.
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې شوې. ورزو لنډ خبرونه له فریبا ظاهر اورو.
د لغمان روغتیایي مسولین وایي په دې ولایت کې د تیرې شاوخوا یوې اونۍ جګړې له کبله لږ تر لږه سل تنه ټپیان او شپږ مړې روغتونونه ته وړل سوي چې تقریبا ټولې ملکیان دي. تر دې وړاندې د ولایتي شورا مشر هم ویلي وو چې په دغو جګړو کې ملکي وګړو ته مرګ ژوبله وشتې ده، خو دقیقه شمېره یې نه ده ښودلې. د سیمې اوسیدونکو وایي چې د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ جګړې لا هم د مرکز مهترلام په څنډو کې روانې دي. په ننګرهار کې چاودنې د کامې د ولسوال په ګډون درې تنه ټپیان کړل. د ننګرهار د امنیه قمندانۍ ویان فرید خان ازادي راډیو ته وویل چې نن سهار شاوخوا 8 بجې د جلال آباد ښار د اتمې ناحیې اړوند د کامې د ولسوال شریف الله فضلي پر موټر نښلول سوی بم او چاودید. د دې پېښې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. افغان چارواکو د کورونا وبا د خورېدو د مخنیوي په هدف د موقت مودې لپاره د ودونو د هوټلونو فعالیت وځنډاوه. کابل ښاروالۍ د یوې بلاغې په خبرولو نن وویل چې دا پریکړه د دولت د کابینې لخوا سوې او تر ثانی امر پورې دي. دغه هوټلونه تر راتلونکي اونۍ پورې نه ریزرف کیږي. د آذربایجان ځواکونو شپږ ارمنی پوځیان اسیر نیولی دي. د آذربایجان دفاع وزارت وایي دغه پوځیان نن سهار په کلباجار سیمه کې هغه مهال ونیول چې په سرحدي سیمو کې د آذربایجان د پوځي مرکزونو پر لور تللې سړک په اوږدو کې ماینونه ښخول. خو ارمنستان بیا وایي چې دغه ځواکونه په سیمه کې د انجینرۍ په کارونو بوخت ول. او د امریکا متحده ایالات او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا اروپایي غړو هیوادونو په بلاروس کې د یو مسافر وړونکو الوتکې د اجباري کښېناستو په اړه د بیړنیو تحقیقاتو غوښتنه کړې ده.
خبرونه مو په لنډه توګه واوریدل. کولی شئ تفصیلي د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولئ. اوس هم د سپورت نړۍ خبرونه او تر هغه وروسته بیا دوه اونیز پروګرامونه. د ازادي راډیو او یونیسف ګډ پروګرام د ماشومانو لپاره هم دارنګه کور کلی راډیو ډرام.
د پارا تکواندو یعنی ملولینو تکواندو افغان لومړنی مډال ګټونکی زکیه خدادادی د اولمپیک سهمیې په ترلاسه کولو هیواد ته راستنه سوه. د هرات ولایت د بدني روزنې ریاست ویلي چې اغلی خدادادی وکړسول د آسیایي سیالانو په ماتې او د دویم مقام ګټلو سره د توکیو اولمپیک سهمیې د سیالیو لومړی پړاو په بریالیتوب ترسره کړی. ټاکل شوی زکیه خدادادی راتلونکي میاشت د نورو سیالیو لپاره چین او جاپان ته سفر نه وکړي. د وشو سیالیو د حکومت کورس د سی او ډی درجې دویمه دوره نن په کابل کې پیل شوه. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې ویان مجیب قاریزاده وایي په دې کورس کې به له 20 ولایتونو 140 حکومتونه ګډون وکړي چې د لاسو ورځو لپاره به د حکومت په دریو برخو تالو، سیالیو او ساندا
برخو کې په تخنیکی ډول وروزل سي. د ښاغلي قاریزاده په خبره د دغه کورس په پای کې باید یوې ازموینې په ترسره کولو بریالی حکومت سي او دی درجه لیسانسونه هم ورکړل سي. وی آر ایل د پنالټي ضربو په وهلو مانچستر یونایټډ لوبډله ماته او د اروپا لیګ د نهایي لوبو بریا خپل کړه. دا لوبډله په لومړي ځل وتوانېده چې د اروپا د یو لیګ اتلولي خپل کړي. د وی آر ایل او مانچستر یونایټډ ترمنځ د فوټبال دغه سیالي د ګودانسک ښار د میسیکی په لوبغالي کې وسوه. هغه سیالي چې په یو سلو شل دقیقو کې د یو مساوي ګولونو وروسته د پنالټي ضرباتو پر مهال د مانچستر یونایټډ د لسو ګولونو پر وړاندې وارایل د یولس ګولونو په وهلو اتلولي ترلاسه کړه. دا د وارایل د روزونکي اونای امري څلورمه اتلولي ده چې د اروپا په لیګ کې یې ترلاسه کړي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. د تاسو په نظر ماشوم ته د خکلی او معنا لرونکي نوم خوښول د هغه پر شخصیت څومره تاثیر لري؟
د ډیری نومونو رابطه له استعداد سره ثابته شوې ده. یعنی که موږ په خپلو ماشومانو ښه نوم کېږدو، هغوی د با استعدادۍ لامل ګرځي.
ولې یو شمېر کورنۍ د ماشوم په نوم کې ښودلو دومره غور نه کوي؟
ما هغه ورځې مور ته وویلم، ولې بی بی هوا به دې را باندې ښه څه نوم ده ویل ځان هغه به خندا نومونه و خلک دومره پسې نه ګرځېده.
نن په همدې اکله خبرې کوو. په پیل کې د ماشوم د نوم کې ښودلو په اکله د خلکو خبرې اورو، بیا له روانشناس سره هم د موضوع څېړو. لازدي راډیو سره اوسئ. پر مور او پلار باندې د اولاد له حقونو څخه یو هم پر نوی زیږیدلی ماشوم د ښه او معنا لرونکي نوم ایښودل دي. نوم پر انسان په مستقیم ډول اغیز لري. داسې نوم وټاکئ چې په ویلو سره د نوم خاوند او مخاطب کس مثبت روحیه واخلي. نوم د انسان پر شخصیت، د هغه پر کړو وړو اغیز کوي. د تاسو له ماشوم سره به د هغه نوم نه یوازې اوس او د ځوانۍ په مرحله کې مل وي، بلکې د ژوند تر پایه همدا نوم دی چې تاسو باندې خیدی. د نوم تلفظ په دقت سره چک کړئ. کچېره د ماشوم نوم په سم ډول نه تلفظ کیږي، نو د ژوند تر پایه به مو ماشوم له یو ډول ډار سره مخ وي. ځکه ویره به ورسره وي چې کچېره خپل نوم غلط تلفظ کړي، نو خلک به ور باندې وخاندي. د ادبیاتو ماهران وایي، د دې لپاره چې یو ښکلی نوم مو خلق کړی وي، د څو نومونو له ترکیب څخه ګټه واخلئ. داسې هم کولای شئ چې د دوو نومونو له یو ځای والي څخه یو ښکلی او په زړه پورې نوم جوړ کړئ. په کابل کې د یو شخصي دفتر کارکونکی میا جان وایي، د ته داسې کسان ورځي چې خپل نارینه وي خو نوم یې ښځینه ورباندې ښودل شوی وي.
یعنی بعض نومونه متراضي چې تعجب کړم. بالکل سالخوش، زه نه پوهیږم سالخوش څه مانا. شیرینګل هم د نر نوم دی، هم د ښځې نوم دی، لکه شاګل، ماګل، قندیګل. ما فکر کړی چې دا به ښځه وي، مګر هغه نر وي، نام ماست شاګل نر وي.
هغه کسان چې د نوم په ایښودلو کې غور نه دی شوی وایي چې اوس یې خپل نومونه نه دي خوښ. په باغ زنانه کې دوکانداره روشن له نورو خبرو سره،
د خپل نوم نامې والا مور میشه د نوم مې روشن ده، نه پوهېږم خو مقصد نه مې خوښېږي دا نوم ورکې چې ښه نوم به یې را باندې ښی وه. ما هغه ورځې مور ته وویلم، ولې بی بی هوا به دې را باندې ښی وه څه ښه نوم ده ویل ځان هغه به خندا نومونه و خلک دومره پسې نه ګرځېدل. د مو د څه نومونه دي؟ یوه یې دیوه ده، بله یې روحینا ده، یوه یې بی بی رقیه ده، بله یې بی بی اجره. دغه نمونه ما پر لورګان نیشي. فکر زه ورته ډېر کوم، باید یو ښه نوم باندې یاد سي.
د اسلام دین وایي چې د ماشوم له مهمو حقونو څخه چې په مور پلار لري هغه د ښکلي نوم کېښودل دي. د علومو اکاډمۍ د دینی برخې علمي غړی نورالله کوثر وایي،